او ارزونې لپاره یو روغتون ته لیږدول شوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پېښې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی وو او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان سوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکي اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشه چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګولالې
سوای مالالې
زرا زچ لوبي وکړو.
دا دا درغلم
ولې دې تمره نه وخته ک
لکار مې و
څه کړ دی و
لپلار سره مې سبق ویلې.
ښه دا خو به زنده زم له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود رزا نور ماشومانم رزی.
اوهو جاکرته و خلی دی مبارک شه.
خیری سی
نامی خدای دیوی دا سوره کلی دی.
مور من بایل چه کلی در سرخ کاری.
هو دیر کلی در سرخ کاری.
پلار من بایل چه سری دی جاکرت دی آغونده.
خی در طویلی نروغه کی گم بنه.
دام پلار ما تا پا بازار که اخیستی دی.
قیمت خوبای نوی اخیستی؟
نه ویلی چی پلیلام که مرزان او اخیستر.
خا خا اوز با دی تو جمعه پکی خطیر شی.
ملاله رزا چی اسنو لوبی وکو.
سامه ده خکوما لوبی وکو.
تو وایا پتال که اوزنگو که نواکی وادوکو.
رزا نواکی با وادوکو.
سامه ده سندره با مرسر ووایو.
تی خوایه خو کاشکی مو چنبام را وڑی وای.
نن خیر ده بلا رزا بیا چنبام را وڑو.
گلاله آغا شب سنه ده چی ده خواته رزی؟
کومه ده زخوی نبینم.
آغا ده چنان لونی ندی خواتا.
خخا اومیلی ده ده سمره پخاو را خیر پرده.
هو تلال ده پخاو رو دوری کلو بیگی.
تصابر چیزو پیغاگو کم. شمسا ای شمسا
سوای گلالی
رازه دلتا با لو بیوکو.
نا زستدهیم
ده ولی ده سا پخاو را خیر پرده.
حال تا پخاو را کم لو بیکولی.
نور مشمانم در سرو.
هو
رازا اوس بدل تلو بی وکو.
گلالای خدر توایی در دل پاک زایده.
نا کور تزم لگم تبا دا.
خیا بیا خو کور تلاشا آرام باوکی.
چنار گولا و چنار گولا
چنار گول دی جارشا چوائی کاکا خوشالا
تلک دل تراشا
کاکا خوشالا لک صبر آتا وکا چی دا یوالا پا دا غنمونی نی اخرم بس بیا به در شما کنه.
ده غنم و نینه ده داروشا هاگه در سرکی ده بیا به دل تا اخری.
خدا کور دل غویر دکرا خو دستلو خو به در شم. خدا ویا چه خبرت ده؟
تو خو یاو زل دل تراشا بیا به در تو هم چه چه خبره ده.
وایم پا پکو چه چه ده بانو پا چو خو به در شما داده مخی تا دی ولاریم. اوس را تا ویا چه چه تا دی را و گفتم.
تا ده مخامخ چمن تا او گورا؟
مخامخ چمن تا؟ وی دا شکولی جاری
زمور تا ایرانیم شاو خواد چشه لطهی بیا کینی او جاری بیا بیر تا خواد ای خواد گرزی بیا کینی او جاری و اوخ که پاکی
ده ده کول نغالی دکشی چی دا با چور پیخوی؟
خدای ده خیر کی زما خو دیر سخت زده پی او خوبی ده.
کاکا خوشالا کدی خواد خوی دل تا بای رو غارو او در جنه بختنه با تری وکو.
سامه ده ورغکه
آشقه ای واشق گلا تا توایم سوای چنار گلا دلتا راشا کور دی لغالیر دکشا چی بیاد صدر پیخه ده.
نه حال تا ندرزم تراشا چی زما ورکه سره ولتو.
خدا دادای د سرګو پر اب کې بدل شم
وایم زر راشه ګوند استا په برکت خپل ورک را پیدا کو
کوته لغلې ډاکشا دادای وایا صدر نو ورک دی
چنار ګولا کولنګي چرګ را نو ورک دی
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي
راغلی به نه وي زه وایم چې دلته به یا پخې پرتی وي او یا بڑا کې
وایم کور دی لغلې ډاکشا دا ته څه اوتې باوتې وایې هیڅ مې سر پې نه خلاصېږي
اوتې باوتې نه وایم وچې نارګولا هسې نه چې مات مصیبت د خپل کولنګي چرګ وخې را باندې خوړلې وي
ښه ښه اوس مې سر پې خلاص شو ته وایې چې مات به ستا چرګ لا کړی وي او هغه به یې موږ ته حلال کړی وي
او که نه ایله دې اوس مازغو کار وکړو هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړي وي که نه هغه به یې پټې کړي وي
یاره که دا بد خو یې کړي وي بیا به یې زه هم خوښ شم
بس ته د چرګ نخې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دغه دي د چرګ پښې پرتې وي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پښې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پښې دي
وایم کور دې له غلې ډک شه تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پښې هم خو همداسې وي
زه پېژنم یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپی د سرو پیسې مې وراچول
کور دې له غلې ډک شه د سپینو زرو پیسې خو پکې نه ښکاري
خو هغه به یې ترېنه ایستلی وي او غلا کړی به وي که نه سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدم
نو ډنډوره ته څه د پاره غږی
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او که یې راته ونه خست دا کله بیا تاسو ته پرېږدم او زما
وی مورې وی مورې نس مې وی نس مې
وی شمس سویا څنګه دې دیوال ته څنګ لگاولې دې اوس ګیروي کوي ولې
شریفی ترورې نس مې درد کوي
وی ترور دې جرش ته صبر چې منګه مې کېدم له کومې رئیسې د نس خو دیږي زویا
لږ مخکې مې
وای دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیکشه کور ته ځه زویا
کور ته تلنم اخ دلته راغلم نور نشم تللی
وای جار جار ته صبر زه امید ته غږکم امیده زویا وا امیده
څه وایې مورې دلته دننه په انګړ کې یم
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه
خپل کور ته ما کور ته ویسی
مورې څه خبره ده
امیده زویا شمس مریض ده د خندی ګل زوی
څه مریضي ده
زویا نسب خوږیږي او قیم کوي
شمس ډیر په عذابي
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکه
نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه ور وړو
ولې زویا
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي
امید لالا ما خپل کور ته ځه
شمس ته مه خفه کېږه تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي
نه ما خپل کور ته بوزه
شمس تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي مرض به دې معلوم شي دوا به درکړي ګل غوندې به ښه شي مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو لږ آرام به وکړي که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي
سمه ده زویا شمس به دننه یوسو خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو
نه ډاکټر ورته نه راولو
ما خپل کور ته ویسی مور پسې مې خفه شوی یم
تا د خدای ښه کې زه دې هم داسې یم لکه مور خاله دې جار شه امیده زویا
وایه مورې څه دې ویل
ته وایې چې ډاکټر نه راولو نو کور کې خو دارو درمل نشته دا به څنګه کېږي
دا سی بو کو چوز به شمس دن نه کور ته یوسو زبا په خیالی پسی ورشم اغا به امر سره وی شمس بابا کلینیک ته یوسو چې معناتی وشی
کا کا خوشاله کور دی لغه لې ډکشا دادای د کلی میدان ای ته خو راغلو اوس ته امر کوا چې څه بخرو او څه بسکو
چنار ګلا خبره دادا چې اوس نو د عاشق څار کوا حسنه چې لیوان تو بو کی
بی خما وسا چې دا مازی وبینم لاسونه به ټینګ ونیسم دنګ ته به ایم پرینه
هو خیران وای چې غوټه پلاس خلاصیږي خلیته حاجت نشته د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو
کاکا خوشاله ته خوای کنا شوق ملامت نه دی زه خوایم چې پریدا دایمت مصیبت لګرسواشي بیا نو
مکا وچنار ګلا د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده
نو دا خو دایمت مصیبت اول ځل نه دی یو ځل مخکې هم نری وریجې ترې غلا کړې وې او هغه دی عاشق راغی
ای واشقا پام کوا پام کوا چې ډول ته ډنګ ورنه کې حالت چې نرګولا ور منډه کا
سمه ده اے واشقا ګوره چې ډول ونه وکه
ګوره چې نرګولا چې نږدې را نشي درته وایم نه نشه خوش به کلاس واشا
اے اے کلی والو اے تاسو ته وایم
چې نرګولا خو به خوش ګوره لازم ته خو نه لره کړه خوش ګوره
اخ ظالم عاشقا دادې غاخونه دې کداري څوکې کور دې نه غلې ډکشا اخلا زما ورغوي دې نه ته سړی کوي وای ظالمه
اول به ته ویل کړه چې نه برانې دې کېږي په خبره نه پوهېږي ته خو
عاشقا زولې درته غواړم زنه دې نیسم چې دا خبره ټول کلی ته مکوا زه یې درته حلاو
خوشاله ده څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګو او اوس تاسو ورته سوالو زارې کوي
ملک صاحب حضرت خانه ته اوس دلته نګ دې راشه چې د عاشق په داوا او دنګلا ده خبر کو
ملک صاحب له ما سره ډیر ظلم شوی دی کتا ځکه کلیوال مې غمو نه خړی نو له دې کلی نه کاډه بارم کاډه
او خدای به هر مشکل اسانه کی ته غم مکوا له تا سره به هیڅ څوک ظلم ونه کی
نه ملک صاحب ما سره ظلم شوی دی ظلم بالکل
وا عاشق کور دې غلې ډکشه خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحالم دی دوی بس هغه مفری
ملک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوه کو او بیا به د روغې جوړې یو مناسبه لاره ورته پیدا کو
خوشحاله ګل خبره دی وکړه راځئ چې دلته کینو
ښه عاشقا اوس د خپله خبره ملک صاحب ته وکړه
کاکا خوشحاله له ډېره درده زما پخله کې لاړه وچه ده خبره ته ورته وکړه
کور دې لغلې ډکشه کاکا خوشاله عاشق وای بسم الله کا دادا آدم خان او درخانه نقل ورته تیر کا
مالک صاحب خبره دادا چې ما چنارګل او عاشق یو میلا جوړ کړو په دې کې محمد خان هم را شریک
ښه بیا څه وشول
بیا دا وشول چې محمد خان زموږ په پیسو چرګ راوړاو او لا هغه نه موږ ته خوروا تیار کړه
ښه
خدای دې محمد خان ته هدایت وکړي دا سخکاری چې پیسې ځان ته وهلي او عاشق وای چې زما کولنګي چرګ ورګ ده دا سخکاری چې همغه مختالل کړه
امداس د ملک سر زما د چرګ په خیو وړا کې مې امدل ته پیدا کړې چې امدل ته مصیبت مخته خورا په خوله
نو تا د خپل چرګ په خې څنګه پیژندې
په خې به پرنګ پیسې کړې وې او بل دا چې د سپیر زرو پیسې به ورچولې وو هغه ترې غلا کړې ده
ملک صاحب دا عاشق په خبرو کې ټکای دروغم نشته رښتیا وای
احمد خان خکار نه دا کړای دا سبو کو چې زو خوشحال به دا خبره جوړه کو ان شاء الله چې عاشق ته بخپل حق ورسیږي
خیر وسې ملک صاحب کور دې ودان
شمسه بچو څنګه یې
اوس لکھیم
الناس خو به درد نه کوي
نه ډیر درد نه کوي
قائم نه کوي
نه
فرزانه مریضان څنګه دي
ډاکټر صاحب خالد خدي عبادت نه دي
شمس څنګه ده
شمس له پخوانه خدای
ته صبر وکړه چې زه یو ګورم شمس بچا ته د سترګې خلاصې کا
آفرین اوله خو به خښوې کنه
هو ډاکټر صاحب خیم
فرزانه د شمس معاینات راوړې دي کنه
اوس به راوړې ها غدې وروري راغې
خیالي څه دی وکړل د شمس معاینات دی راوړل
هو ډاکټر صاحب دا دی را مې وړل
ته ما ترا کا چې زه یو ګورم
خدای ډاکټر صاحب دا 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 غدی دا ډاکټر صاحب دا
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضي خو باید سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي هره مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختې مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضي ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلي؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي یا په کې لمبېدلی؟
هو،
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویلې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه مو وویل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی و؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېدم. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څښلې دي.
های شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکو.
فرزانې، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه ملک صاحب، حضرت خانه، اوس ته وایې چې څه وکړو؟
خوشاله، زه خو هم چې دروازه به ټک ټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټک ټک کړم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت او همت خانه.
خیرت خو به وي؟ څه پیښه خو به نه شي وي؟
خیر و خیرات دی، بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده، نو راځي دننه حجرې ته بلاړ شو، یوه پیاله چای به موسکو.
د چای د جارشم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو میلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه، تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشحاله، خبره ور یاده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګله هم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهي، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ لا کړه، هغه پیسې دې ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما کولنګي چرګ لا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وینو.
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کې، په ټول کلي کې به د سپکه بڼه کې. اوس هم زمون خاطر وکړه، کنه ډولې وه او ټول کلی ته اعلان کوه.
کلی ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلی کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به په فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وې چې هغه ما عاشق ته ورسه. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مونږ کم؟ ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته وایا چې لازم تر لندن خلاص.
شبنم لوری لکه چی ستړی کړی؟
نه ترورې، ستړی نه یم، خدای چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه. ها دا د چای پیاله ورته وڅښه، دمه به دې جوړه کړي.
خیر یې سې ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی، ته په کار بوخته وې. تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دیوی، دا څومره ښه چای دې تیار کړی دی.
شبنم لورې، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم، د هر شي په قدر پوهیږي.
دا ستا غوندې د مهربانې خواښې له برکته په دې کور کې مې ډیر څه زده کړل.
چای په آرامه وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خراب کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه منی؟
میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین، ستړی مه شي.
ښه ده شي صدیقی. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې انګور خو دې راغلی دی کنه؟
خیر سی نسرین خورې، دا ډیر وخت نه وتللې، ما ویل یا زه لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړی مه شي.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین، په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې که.
ترورې، دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم درواخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوش جان دې شه، صدیقه ترور مې تیاری شولی و.
نام خدای دې شه ابنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې، څنګه دي، خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنگین خوان به یې مرۍ، وریښم او تارونه ورته راوړل، ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې د داسې ښه سړي مېرمنه ده. ګورې که زما منی، یو بل کار وکړي.
ووایه نسرین ترورې، څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به یې درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلی یاستې، دلته هم جوړ کړئ، د کور سودا به پې اخلي، که څنګه شبنم؟
ترورې، ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول آسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه خو ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چنارګله، بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یاره منم دې عاشقه، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره، چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ته راغلم. بابا، ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ونیسه، د سترګو په رب کې به درسره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله که
سبا ده. بسم الله، ونیسه
دغسې، بس هم دلته به کېدو.
خانو، تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې پکارېږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دې ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو، خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وای غنم، خبره دې منم. یاره تکړه سړی، چې د همت مصیبت غوندې سرتنبه سړي سره دې دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و، چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادی راورسېدل، تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دې کوه، ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب، ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان، ژوندی اوسئ.
مه خوارېږي عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس سو ما ہمت مصیبت تبا خیرا نہ کو بد بدر تخ کار شم
عاشقا خیرا کی نوی دعا ورتا وکا چ خدای ہدایت ورتا وکی
کا کا خوشالہ گیو متل دے کنا وای چ زڑ خشی دعا وشی چ کلا ہمت مصیبت زبا د کلنگی چ تاوان را کی بیا دعا ورتا وکم
دا کار بم شی وسڑیا حق بہ حقدار تو ورسی گی خطہ بہ یو کار کبی چزمو خبر بہ منی
استاسو خبر بہ خود منم خوزم یو شرط لرم
خانو شرط دت سبا
شرط میں تا دے چہ ہمت مصیبت بہ یا دے کلنگی چر تاوان را کبی یا بہ خا کلنگی چر را تاخلی رختیا اگہ دے چر دے پہ خود سپینو زور کڑے اگہ بہ ول را کبی
دا خو بہ وشی خود ملک سے مقصد دا و چہ تبہ دے ہمت خان پردا ساتے او چاته بنوای چې همت خان د کولنګي چرخ لا کړم
سمدا زه خو مخلیت د په کلب واچو خو
خوڅه
خدا چې زما د کولنګي چرخ بانګونه زما گاونډیان ناوري نو دوی په خپل پویږي چې د عاشق کولنګي چرخ دیدار نه د تخته ولې مصیبت خلا کړه او
خانو گران اوریدن کو تاسو واور دل چه شمس ناروخ شوی وو او د ناروغی لامل دا و چه هغه په ناپاک ځای او ناپاک اوبو کې لوبې کولې تاسو په هیګی چه ککړې اوبه د بیلا بیلو مکروبونو کور وی او دوی په کې ژوند کوي کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ اوسي او ناروغ نشي خپل ماشومان وپوهوي څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي تربیه خات او آباد وسئ روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
دا آزادی رادیو دا آزادی ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست دا آزادی ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی نن د آزادی ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی غوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده پاپایل کی با اور نو پختو چې دا د افغانستان د کمی سیمه اوسیدونکو دی او نمړنی ذکرې چرته پایل کړی دی
ډیر مانا او بالکل ز غاوس جان بازم پیدا شو په کابل کې هم د کابل ښار په یو لري منطقه کې چې کول په شتور ته وای او هلته کتاسو حتی د کابل دغه خامخا بل شکه یو تپدا چې هغه تپا یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي څو دورو کې دا سلاکوټ و د دغې تپې د ګلپشتې تپې په لمنه کې دغه هلته زموږ کور و او زه دغه هلته دنیا کې پیدا شوی یم لومړنۍ زده کړې مې په کارتیه پروان کې بیا په کارتیه ناو کې هغه تکمیل کړې دي بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې لیسه نجات دا دا تور کوزتا نو وروسته هغه د انقلاب لیسې په نوم ونامه ده او البته مخ په لیسه ختمه
لګیو څه زما کلیواله مروت لزکه مام ټول عمر کارته نو کتیر کړه دا بیا مرکه نه وبسو جنباس د خونځي د نمبر نه ورځ په راته وایست که تاسو په یاد وی یا د غیر ورځې نه کوم خاطره لري ځکه د خونځي نمړی ورس داسې وی چې کله کله د چا نه هیریږي. تاسې د نمړنی ورس نه څه خاطره په یاد ده چې خونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي پاول وختونه کې؟
بالکل مې په یاد ده. البته چې ژوند خو نو مختلف خپل حالات لري، هغه ته نظم دی عميق. اول ورځ خپل امې سره مفتجارې سره مکتب ته لاړم، یعنی هغې زه مکتب ته یوړم. او یادېږي مې چې زمونږ معلمه حاجره جان نومېده، ډېره ډېر یو ښکلی انسان و، ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجره جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و. ما ته هم چې د دوه جمع دوه څوک کېږي، زما ډېر چورت وهل چې دوه جمع دوه به دا څوک کېږي. نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو دول مې یادېږي چې اما مې هملته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه. بیا بېرته لاړم، هغې ته مې وویل چې نن ما دوه جمع دوه یاد کړ.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې؟ که تکړه وې، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولږ ما دغه د مکتب نه، د ابتدایي مکتب نه را شروع تر تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسائل و، نو هغه ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور نه شي، نو هغه وخت کې زه مکتب کې وم، کېدای شي نه لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو. د ټولو قارو، د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه، غرونه، ډېر د تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. یا په لیسه کې موږ یو جریدې دیواري به ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده. ځینې وخت لیکل، کوم مقاله به مې لیکله، دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله. غیر مستقیم خبریال مو نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې، هم په آواز مجله کې، عرفان مجله کې، ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخیر و کمکیانو انیس و هغې کې هم ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې، هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جانباز صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر الکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هیڅ نوي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
داسې جنګیزه نه وم، واقعیت دا دی چې کلنګیم نه وم، او درسو کې، مکتبو کې، کتابو کې جنگونه میاتمن کړی دي، هیڅ شک نشته. خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مفتکر د جنګ اوسېږم، یا کوشش مې کوو چې ډډه وکړم، کوشش د کوم منازې نه یو رقم ته یو تسامح وکړم، ځان تېر کړم. البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا را باندې کوم نوم ایښودلی وي یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم. یعنې کوشش مې کوو چې هماغسې چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته را می دانگل کې د شي د ذاتن ما کې اوسه د پیماسي ګورا کې وا چې کوشش نکوه دا ټوټو وی چې کنجونه چې حالتونه د کم په تفاهم سره گذشت سره نه په دې سره هم ورک زنه په کوم څه ټول په دې کې موافق کوم یا به نو مخه مخه کوششونه نکول کوشش نکوه چې ډیرو چې خاص مناظرو کې وو
جنبا صاحب قدم رته وای د کانکور لپاره مادهگی پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي
هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شوري بخاري شوري اتحاد ته راغلم او درسونه مې هلته پیل کړل لوړې زده کړې مې په شوروي اتحاد کې مکه وکړې په بینلمللي اړیکو کې وکړې او موږ تقریبا اوولس کسانو چې په هماغه دوره کې راولېدل شولو او زه باید د فرانسې د څانګې د فرانسې په څانګه کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی دی نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې حالت سره مخامخ شو چې ټولو ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وږه شو کړی چې بیرته وطن ته
جان باس صاحب تاسې د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځانګړي ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسې چې کابل کې درس ویلې دي کابل ډیر ښه انځوري یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسې هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دي تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه زایو
ولادت نشه سپورتره مو کړی د سي ا ورته زوبم نشم وایره لارم کی خاطر وته کابل یو تر څه کوچنی هم کوم چا ویل دی چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د تاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوا پر سب دورانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنځلا کو وګورو د پاره چې په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد چې یو لږ لږ په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د باندې لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي د ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خپل سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې د ساوډ کوو دا سره کې شان اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو به په بلته شرای شو اساس سپورتنی ده کابل کالجو اله فرحات دریا یو سندر د شوي درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چون فرحات دریا بل اگر شو راغه په کندوز کې دي کله خو په دې کوښنواله کې راغله کابل کې یعنی کابل کابل شوی دا ریښتیا وي دا د میدان هوایي نه راشرو فنجان چرایي ساته ما پوري یا ام دا چې په چرایي پښتونستان پوري دا ټول دوال خو به د اکاسیو موږ نه قندريان غوندې ویلې درخت دي ولي او په دې په سړي کې و دېونو یو رقم بوې درلوده یو رقم اتر به هر خو په پورو چې یعنی تاسو د ژوند نه خوان د هیڅ تاسو په دې چې دا کابل څنګه ښه کړی کابل کې تاسو یو پیرادار نه درلود همدغه اکاسي ونی دا کابل پیرادار او اشتیاق سره چا چا سره غرض نه کوو یو با عزت خلک همداسې بیا دا اکاسي په شارینه او کې وي په تمنی کې وي په اطلاع کې وي په کارتي چار کې وي داسې د چینو خواته کوټې زندگی خواته نم یادیږي د کارتي ناو شاشهید خواته په څومره وو کبنو هلته کې د شینوري ونې به وي خو د اکاسي معمولا عمدتا په دغه منطقه کې چې مې وویلي حتی کارتي پروان کې کمې دي په کلی فتلا کې شارناو کې ګلدشته کې دغه د میدان جاده کې تر مرکز وزیر اکبر خان کې دې ځای کې اکاسي ډېرې زیاتې دي.
جانباز صاحب ادامه ورکړئ.
مهرباني مهرباني.
جان باز صاحب کله چې د دومره خایسته کابل وو تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ډنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسو په پردیسې کې څومره د وطن رمان کولو او په دې اړه مراته وای چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه وو کابل خلیګې پوره کوله کنه
خدا وطن خالیه خو فریزان هیچ چی نشی بوده کوله وطن هم داره سی چی بنا بگم منگی لیک زره دسی پرادوکسی حال گستو دا منگا کنان وطن سرگی در لیوانی بین لرو خو یا وطن والی دسی خراب کنا پانه حال تابن چی پو جلا وطنی که پو خارج که پو بحر که تماخا چی مینا وطن سرا خپل زادگاه سرا لا نور هم جاتی دی تشتی دی دی او تو همیشه بدی فکر کیه چه ده کم زای چازوی کم فرهنگ سرا تلاو لری کم تاریخ سرا تلاو لری که چه ده خپل حیوات نلری او سیگی داشن دیر سب تهین که نورم غکی تقلی کی دی او تو همیشه بدی فکر کیه او کابل و افغانستان زمان زهن یا لازم بیل نو چطور نو بیر سخته و خو انتخاب نو انتخاب نو او موک او ما تا ورده ما حسنیم مجبورو سه یو تیداد لال غربی حیوادو تا استرالیا تا کانادا تا امریکا تا دوبرال اروپا تا خو زه یو پیو ترتیب التا پاتشم زده چه ما التا وادو که از ما لور دنیا تراغل او نو زه هلته پاتې شوم بیا ویلی شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو هلته په حیث د حقوقي مشاور میکارکو په کونسلی څنګه کې ته 2001 لسمه بیا لاړم افغانستان ته هلته په دفتر سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تپتو رسیدګي به داره یا هغه دغه یو ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو
جان باسب کیسا سے شخصی ژوند ترا شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چواده مو کړای د څو مشمان لري
ځان خو ما مستم یو شانه وکړم ځان خپل نه خوال لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کله چې نو وو کله اومه دلته هوا دا هغه وخت چې ما چټه وره هغه ته پکې نو توقف موکو پام دې چې ما مور دې په وفات شو وروسته بیا پلار می خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو توافق نه درلوده تسلیم نشو متاسفانه شد هغه وخت زمامداران و خوا شهید شو تسلیم نشو هغه خپل کومه کته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته ښار کې هغه کودتاچیانو ته تسلیم نشوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې هم قومندان و هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړه تقریبا دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو کړی چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مقصد ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جانباز صاحب که په دې اړه راته ووایي چې کور کارونو کې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شئ
ټیکې ته اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شی مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنی شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې هېڅ شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته او بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې آخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره دا مزهداره وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي دا نیکي شک نه لرم
یوازې دومره ضمانت یې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل پیره به بده نه وي هو څومره خوندور به وي څومره پکښې به مالګه او مصاله مراعته شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري څو دقیقې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره به کاسه خوراک ته ماده شي د ټول شهر په هغه کاغذ د روی مخې یاد
جانباز صاحب دغه عمره عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی د یو مکتب دوره مو په افغانستان کې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکې شته ده چې تل ستاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر پردېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن شپږم منزل کښې وه لور یې درته مې ویلې وایي هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د نجونو نه ښایسته اوسي اوس ویلی شم چې همداسې ده زما لور ډېره ښایسته ده نامخ ده
خدای دې درته ژوندی لري جانباز صاحب په وروستیو کښې هم که راته ووایي تاسو د سیاست په ډګر کښې کار کړی دی په دې برخه کښې مو هڅې کړې دي هلې ځلې مو کړې دي دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي تا تاسو د افغانستان راتلونکي څنګه ګوري او هغه ځوانان چې کار کوي فعال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي هغه ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دا وضعیت په افغانستان کې تر دې ډیره دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان باندې لا نور هم ځلېږي په بنیادی نړیوالو اړیکو کې. البته دې پات وضعیت مخته افغانستان د لوی سیاسي نظامي امنیتي اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دې زه باور لرم چې افغانستان دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې د حالاتونو راغلي نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغه حاکم او خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو که تاسو افغانان هستی زور می دا طالبان دی او دغه خاوره ده متحد هستی دا خاوره ده منزل آوری دی خاوره تاریخ مسخه کروی ما دی خاوره تاریخ فرهنگ ارزښتونه مسخه کروی ما دی خاوره خویند و میند و سر بی حرمتی مکوی دا خلق پیدش تحصیل کی زان او تامیره ده بل چم مکو وابستگی مکوی نور په شتون تلل دینه مخنیوي وکړي. راشي افغانانو سره مذاکرات وکړي. تاسو احتیاط سره د واسبینو د فاسدینو خلافستي موږ هم هغه واسبینو فاسدین مپری کوو. افغانان د لوستي خلک لري. افغانان د پرمختللي خلک لري. ډیر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خويندې مند تاسو نشه کولای چې دوی په قدرت کې پاتې دوی په قدرت کې حاکمیت کې لار ورنه کړي. تر اوس ما سره د افغانستان یو خور یو لوست خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یو مېرمن زربین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوست خلک ولې د ژوند نه محروم وي؟ ولې د حقوقو نه محروم وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي نه انساني. او په ځوانانو مې پدې ځونه غږ دا دی چې اوس دې وخت چې تللی دی چې بل اخره د جرأت پیدا کی، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کی، جرأت پیدا کی، منسجم شي. نور د غزړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کی، بوتان جوړ نه کی. بس دی خپل راپورت شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلار رامنځته کی، لاړ شي، ځان مطرح کی په جرأت او په خمانه د کلمې تعرضي خپل تبلیغات شروع کی او خپل حق واخلي. د نن په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق ترلاسه کړي، دا طالب به تاسو ته حق ورکړي؟ نه، نه درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه کوي سبا، ځکه چې طالب د رشتت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریب تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیسي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
رانم خوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن شین خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت نه چاري دا شین خاله زما سخت نه چاري دا شین خاله.